زما په نظر طالبانو د ښځو او د ښځو په اړوند د بندیزونو څخه په خپل کورنۍ او بهرنی سیاست کې د یو وسیلې کار اخیستی دی، او دغه که د ښوونځیو تړل دي او که د پوهنتونونو تړل دي او نن په موسساتو کې او په ملګرو ملتونو کې پر کار بندیز دی، ټول سیاسي اړخ لري. نو کله چې د یو وسیلې څخه په سیاست کې یا سیاسي استفاده ترې کړې کیږي، نو چون سیاست هر وخت قابل د تغییر وي او د شرایطو او د ګټو سره تغییر مومي، نو زه فکر کوم چې دغه پریکړې به هم د شرایطو سره په پام کې نیولو سره دا به هم تغییر وکړي. نو زما په نظر دا یو موقتي پریکړه به وي.
تاسو خو په ملګرو ملتونو کې کار کړی، خلکو ته د بشري مرستو پر رسولو کې د ملګرو ملتونو په بیلابیلو ادارو په دفترونو کې د ښځو کار څومره مهم دی او هغه ونډه یې څومره حیاتي ده؟
د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ښځینه او کارمندانو کار دوه اړخه لري. یو دا چې د خپل د ملل متحد د پالیسیو په اساس باندې د یو دفتر یا پروژې یا برنامې هغه بالانس توازن باید وساتل شي چې د نارینه او د ښځینه او کارمندانو په منځ کې ده، او دوهم ضرورت په اساس دغه پوستونه یا د ښځینه کارکوونکي نیول کیږي چې هغه مستقیما د مستفیدانو سره په تماس کې. مثلا کچیر د خیریه موسساتو یا د دې موسساتو خدمتونو ته موږ تاسو وګورو، دا د ډیری په صحي بخش کې په فعالیت بوختې دي، او صحي بخش کې دوی د ماشوم سره، د ماشوم د مور سره یا د میرمن سره په تماس کې چې دا خدمتونه ورته وړاندې کوي، او په کلیو بانډو کې دوی سره په تماس کې. نو دې په تناسب باندې دې خبر په نظر کې نیولو سره خزینه چارواکي موجودیت ډیر اړین دی د نور کارونو په طرز کې، تر څو وکړي چې دا خدمات په ښه شکل سره وړاندې کړي.
هله من صاحب، ملګرو ملتونو تر اوسه له دغو ټولو ستونزو سره سره په د تیر څه باندې یو نیم کال کې په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړی، داسې کوم خطر تاسو وینئ چې ملګري ملتونه دې مثلا ګرسره خپل ټول دفترونه په افغانستان کې بند کړي؟
ملګرو ملتونه به خپل فعالیت په افغانستان کې په کلي ډول سره هیڅکله بند نه کړي. کچېرې موږ د پخوا دورې ته فکر وکړو، د طالبانو پخوا دوره شرایط په مراتبو ډیر خراب وو، ولې ملګرو ملتونو خپل حضور او فعالیت په افغانستان کې ساتلی وو. نو کچېرې دوی هم ملګرو ملتونه یا نور خارجي موسسات په دا رقم شرایطو سره په افغانستان کې د دوی کاری محیط ورباندې ډیر ضیق شي، نو زه فکر کوم چې دوی به خپل دفترونه ګاونډي هیوادونو ته لکه د تیر په څیر د ملل متحد او د ملګرو ملتونو دفترونه به اسلام آباد ته منتقل شي، او د هغې ځای څخه به بیا همکاران او د دوی کارکوونکي افغانستان کې کارونه په مخ بیایي، چې د هغې اغیز او د عملیاتي لحاظه به ډیرې ستونزې او ډیر مشکلات به وي او مؤثریت به هم ډیر کم وي.
او رسې پښتنه په تیرو دوه درې ورځو کې له متحدو ایالاتونو نیولې اوس تر اروپایي ټولنې پورې او نورو نړیوالو مؤسسو پورې ټولو له طالبانو غوښتي دي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. که فرض یې کړو چې طالبان دا کار ونه کړي، اغیز به یې د عامو افغانانو لپاره چې په راپورونو کې موږ اورو چې د بېوزلۍ په وروستي حد کې دي، د دوی لپاره به یې اغیز څه وي؟
کچېرې په خیریه موسساتو او ملګرو ملتونو په دفترونو باندې د کار د پر شرایطو بندیزونه ډیر شي او دغه پریکړې تغییر ونه مومي، د دې په مقابل کې ملګرو ملتونه هم عکس العمل باید وښيي او بعضې داسې اقدامونه وکړي چې دوی هغه کاري محیط وساتل شي. یو کار کیدای شي دی چې دوی دفترونه ګاونډیو هیوادونو ته منتقل کړي، او د دې انتقال سره دغه ټول مصارف او دغه ځای څخه د ریموټ یا د لرې څخه په افغانستان کې خیریه کارونه یا فعالیتونه مختبول، د دې مصارف یو په دوه چنده کېږي. اکثریت ګټه به ټولو په اداري او په عملیاتي مصارفو باندې مصرفېږي. ګټه اخیستونکو ته چې بېوزله افغانان دي، دوی ته به ډېره کمې مرستې او ډېر په ځنډ مرستې رسېږي. نو دغه ډول پریکړې او یا شرایط ځین کول دا د نورو مرستو یا نورو مرستندویو موسساتو چې د ملګرو ملتونو سره په څنګ کې په دنیا کې نور ډېرې غټه غټه خیریه موسسې دي د دوی د جلب او د افغانستان ته د خلکو سره د مرستو کولو لپاره شرایط نور هم ځیق کوي او دا زموږ د افغانانو محرومېدل دي چې د دې مرستو نه محرومېږي.